سلامونه او خی چاري د دې سات خبرونه واوري. د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چنن یک شنبه به هم د افغانستان پاتې وشت ولایتونو کې ورختونه او سیلابونه. د وزارت پرون په خپل یک شبکه کلیپ په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور ولایتونو کې د ورختونو تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 2500 ملي میټر اټکل شوې ده. په دوام ویل شوي چې په ځینو ولایتونو کې د سختو بادونو د لګیدو احتمال هم شته. پرون هم د افغانستان د ختیځ به ګڼډیرو ولایتونو کې له ورختونو وروسته سیلابونه راوتي چې لای د طالبانو رژیم د مرګوبلی او زیانونو په اړه معلومات نه دي خبر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.3 میلیونه یې ماشومان دي. یونیسف په خپل میاشتنی راپور کې چې پرون ناوخته خبر کړي اقلیمی بدلون، اقتصادي مخ پر ځوړتیا، د بیکاری زیاتیدل او دوامدار شخړې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ماشومان ترمنځ د فقر لوی لاملونه بللي. یونیسف په راپور کې دا هم لیکل شوی چې مارچ میاشت کې 9 میلیون ډیر افغان ماشومان بیا له بیلو ناروغیو نیولي چې د دې شمیر 9000 په روغتونونو کې د درملنې په موخه بستر شوی دي. په افغانستان کې روان بشري ناورین سره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د دوی په چارو کې لاس وهنه، ټولنیز ستونزې او د بشري مرستو رسولو په برخه کې د خوځو د کار مخنیوي هغه لاملونه بللي چې د دې سازمان له قوله د دوی کارونه محدود کړي دي. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په کابل او هرات کې څلور طالبان وژل دي. د جبهه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر ماښام د کابل د چاردهي سیمې پر سړک پر دوه موټر سایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه یې وژل دي. د مقاومت جبهه په یو جلا خبر پاڼه کې د حمله کلی چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لوا دوه پوځیان وژل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ادعاګانې د خپلواکو سرچینو له خوا هم تایید شوې نه دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن یکشنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت حد څو پلاړی خبرې کوي. د ترکیه ډیپلوماټیکو سرچینو د خبر پرون ورکړې او زیاته کړې ده چې فیدان په ریاض کې د اسلامي همکارۍ سازمان او د عرب لیگ له غړو سره وګوري. دوی سرچینې پرون دونوم نو خودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ویلي حکان فیدان په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو لګڼو بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 25مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې، خو دا اوربند لا نافذ شوی نه دی. او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ویل خپل وګړي غوښتنه کړې چې لاجل اړتیا او پرته د لنډ وخت لپاره روسیې ته سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرټونو پر یو سالون 23 وژونکو حمله وروسته روسیې ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دي نیولي. تاجکستان هم تیره میاشت 9 کسان چې شک کېږي له هغې حملې سره ارتباط درلود ونیول. دا خبر
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جماعت العلماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په 1 کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د پې اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له د سره شریک کړي چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبري وکړي. لنډشتي دونی مکلونو رئیس چې افغان طالبانو کابل نیولای دی ورستر بلی په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوې دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاوره کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندې پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی لاغه ځای په پاکستان کې ترګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشي پلاوي به دغه لانجه هوار کړي. د جماعت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شغ دی ویته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي کسل پسلو کې شریعت نشي راوستلی 50% کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویل دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سولې زلار خپل کړي او ټي ټي پی وسلې تلاش کړي. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نشته و اویا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لانه دې توانېدلې چې سود ختم کړي د جمعې رخصتي پلي کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علماء اسلام ګوند خو په خپل یو ډول د ټي ټي پی په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستانی دینی عالم مفتی تقی عثماني په مشه د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی وو او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پی له بریدونو لاس په سر نه شو. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه سوه، سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خبرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. را به شم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري نظیفه اقبال بخوانی ډیپلوماټه را سره ده. عبدل ته پوسټډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ستاسو هر کله کوم اغلی اقبال ک لمړی ل تاسو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل رحمان سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلار هواره کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکی بیرته عادی شي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو مېدما او زمګه یدونکو او ریدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوه دی، د دې ډیر ګټه بخپل مولانا فضل رحمان ته برسېږي، ځکه چې د دې څخه د امتیاز واخلي، البته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه ورته وایم رامنځته شوی دی. زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، دغه وخت نه ټي ټي پی د طالبانو سره ډېر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډېر نږدې دي او حتی فاميلي اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل رحمان ته، او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای غواړي چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي، د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي چې دغه د اوس هم چې طالبان سره یا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی، زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم دغه نفوذ څخه. او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د آی اس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پی په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی
بریدونه ترسره کړي. تاسو به مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې فضل رحمان، او دا خبره موکړه چې فضل رحمان غواړي چې په انتخاباتو کې له دې سفره ګټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي، دا خبره بل چا تاسو ته هم تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کوم خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی ممتاز ور بلوچی ویلی چې دوی د مولانا فضل رحمان دغه سفر ملاتړ نه کوي، او د دې مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشال دی ته ویلو چې د اسلام آباد
ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل رحمان هم د څرګندونه بسره وګورو بیا به برته تاسو ته راشم.
ظاهر خو د جمعیت علماء اسلام وغځي، لیکن چونکه جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، نو څو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادونو مفاد او مصالح مخته و نصابي، نو په دې حواله سره ما پاکستانی کوم واکمن خلک دي او سره رابطہ وکړه وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره رابطہ کړه.
محمد صاحب بخښه اوس خبر ته ادامه ورکړي. مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سره ما خبرې کړې دي، د غوی تاییدی مې اخیستې ده. نو زهرا بلوچ څنګه د پنځم به پرز دا خبره وکړه چې حمایت یې نکوه؟
بالکل، د نزیپی سے د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته به دغه ګټه ورسي دغه سفرې، او د هغې ښکاره خبره همدا مخترله چې څنګه تاسو واورېدل، نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه خبره وکړله چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګ د ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه دی تللی مولانا عبدالرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو سره خبرې وشوې، نو هغوی د دې غټه وجه دا ده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته را نغلي، او هغې ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ته رضا کړي چې د طریقې طالبانې پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف په اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نزیپی صاحب وویل چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخوانی حکومت خلاف، جمهوري حکومت خلاف، نه هغوی کله هم نشي کولای چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي. او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا عبدالرحمن باندې خپل بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال د ته یو مکور کی چې په دې باندې بریدونه نه کوي، چې دا په خلاص مټ باندې خپل انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي، ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا عبدالرحمن ته هغوی احترام لري، هغوی درناوی لري. نو کېدای شي چې د دغې وجې نه دوی په مولانا عبدالرحمن باندې دغه بریدونه ترسره نه کړي، دغه نه ډډه وکړي.
مننه. اغلی حقپال، لکه محمد صاحب چې د پاکستاني کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضل الرحمن چې په دې سفر کې ځي هلته، یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفره واخلي، لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضل الرحمن هلته شکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او که ونشي. بل لور ته مولانا فضل الرحمن په خپله ویلې دي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناامني دومره ډېره ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي. نو څرنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات، هغه امنیتي احتمالات، زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پوهیږي هم چې دغه پروګرام څخه کولای شي چې سیاسي ګټې پورته کړي هغه ونه کړي. دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي که ونه شي، دغه اگر چې امنیتي مسله ده، خو فکر کوم چې بیا سیاسي پریکړه شاید وشي په دې باندې. خو مونږ په دې باندې پوهیږو چې په دې دوه نیمو کلونو کې مولانا فضل الرحمن څو ځلې د دې خواهش درلودو چې راشي د سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر مونږ پوهیږو چې د متقی او د سنور کړي چې په افغانستان کې دي، او خصوصا د دوی سره ښه اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري، خو یو څو کړي مونږ پوهیږو چې دوی په بعض اظهارات لکه ملا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې داسې ښایي چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري. نو دغه کړي د مولانا فضل الرحمن ته دا سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی، زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ستاسو سوال ته راځم چې وشي که ونشي، خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپل د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده. هغه پیغام دا ده چې داسې هم ویل کېږي، مونږ پخوا هم اورېدلي ول چې مثلا عمران خان او داسې نور سیاستمداران هم دومره ډېر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل الرحمن ته. خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډېر مهم خبره ده. مونږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه، خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سینیر الاغلو ځنګړی راپور باندې چې کله بحث کې دوی ډیر په شدت باندې خپل اندېښنې د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل. کنه مونږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډیر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنې دو لپاره، خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی او دا چې انتخابات وشي کولی شي د باغه وخت د پاتسي، خو زه فکر کوم چې مولانا فضل الرحمن ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وخایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوي چې وګوري امنه محمد رازی کابل ته ادویم کاس د ملګر ملتونو ځنګړي د ملګر ملتو د سرمنشي ماوندې او امدې لپاره غزي چې د خزو په مسلې باندې خبرې وکي او د سنور هم ډیر
علماء اسلامي علماء او حیات نړیوال حیات سره خلولې غسر هم نو کتلې. البته یو خبره محمد سپ تاسو ویل خو یو پښتر په ضرر مخکي تاسو تر خبرې پوري کچرته امدا خبرې ومنل شي نو ولید پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زهرا بلوچ و ویل چې د فضل الرحمن د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي.
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپل یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیغو کده دی د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو، افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علما او څخه د دغه مدارس او څخه ډیر ضرر لیدل دي. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل، یو حکومت رنگ شو بیرته دوی طالبانو سره ودریدل، بلاخره شل کال جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډیر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو د پاره، د افغانستان د ځوان نسل خصوصا د خزو د پاره او د افغانستان د پرمختګ د پاره. دا چې امریکا راغلی و کده دوی اشغال بوله که هر شی بوله، تر یو حد پورې حاکمیت قانون و، تر یو حد پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغه یو نظام سقوط وکړه. او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډیر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او که چیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې وس همشته او کدا رسمي توګه د زما نظر د زما تحلیل د ممکن دسي نور عوامل هم پدې کې وی چې نور متخصصین به خبري وکي، خو زما په ان چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ نه هم رسمیت پیژندنه ده او دغه اړیکی او دغه حمایم چې شوی د پدې باندې هم خای چې د دې عواقب هغه در ورځ تر ورځ دوی ګوري او دوی یو څه پښیماني ولري. نو نو غواړي چې دغه مستقیم رابطه د ایسای او د مولانا او د طالبانو شاید وخی چې وس هم د پاکستان د حکومت د حمایت
باندې محمد صاحب تاسو
ویل سره دا وایي چې د انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعاتو وزیر د مرتضی سولنګي ناغول چې حالات دومره هم نه دي خراب چې منګا انتخابات وزندو، انتخابات مخامخا کیږي. او دا خبره هم وکړه چې په 2008 کې په 2013 کې د دینه حالات ډیر خراب وو، خو دغه باوجود انتخابات وشول او په هغه وختو کې کساسو یا چینو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان ترکی انصاف په دې باندې به وسلوال بریدونه نه کېدل، عوامي نشل ګوند پیپلز پارټي باندې به بریدونه کېدل، او کساسو یا چې د انتخاباتو نه لګه شی به مخ کې په د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بنظر بوټو هغه هم په 14 کې وجل شول، خو دغه باوجود هغه انتخاباتونه زندول شو انتخابات وشول. بل چې دوی کوم دغه خبرو کړله د مولانا فضل الرحمن نو زمنګا چې مشال ډو کوم خبریاله په اسلام آباد کې، نو هغه دا خبره ما سره کوله چې د مولانا سیبو د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته دی کنه. نو څنګه چې وختي موږ خبرو کړی چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخ ته پخکاره ګټي نه ښکاری، خو زری پټي ګټي غول چې دا چې لکه یو خدا وشو چې پړومبي زلبانی څنګه هغه چې ماته از ما سرچینه ویلې دي چې مولانا عبدالرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړی دی طالبان د مشر سره، نو هغه چې پړوم بیزل باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت دریز هغه هغوی ته رسېدلی دی، نیخ په نیغه باندې مولانا عبدالرحمن ورسو. دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت دی، نو که یو خو د هغوی دریز ورسېده، بلخوا بیا د کومو په دغه سیمه کې چې دغه کومې خبرې روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي، نو د دې نه یوه ګټه بله داره چې د کډوالو په اړه باندې، د افغان کډوالو په اړه باندې چې د هغوی کومې اندېښنې دي، کوم کنسرنس دي، هغه هغوی ته ورسېدلې، او داسې نورې ډېرې خبرې دي چې مطلب هغه به مولانا عبدالرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنټ چې کومې خبرې دي هغه به نیغ په نیغه مولا هبت الله ته رسولې.
که څه هم د مولا هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنو کتنو په اړه باندې تر دې شېبې پورې ډېر رسمن خبرې نه دي شوې، خو بیا هم اغلی حقپال لوی سره د سفر ته که څوک ورو تاسو خپله د یوې ډیپلوماټ په صفت باندې د سفر ته په څه سترګه ګوري؟ په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستانه افغانستان ته تللی وای چې خبرې کړې وای، نو یو ملا باید ولې هلته لاړ شي، یو مولوي باید ولې لاړ شي چې دا خبرې وکړي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مناسب کس و چې باید دا تللی وای، ځکه چې موږ پوهیږو چې طالبان یا د طالبان دغه اوسنی واکمن یو پاکستانیان ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس موږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي پی په اقله داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي. نو د ملا واکی حکومت ته هم داسې یو سفر مناسبه ده چې باید وشي، خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبرې وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې شوو، یا مثلا وضعیت د افغانستان لپاره دا به څه فایده ورسوي. مونږ پوهیږو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی، خو توقع کچیرې دا سفر په ښه نیت ترسره شوی وای، کچیرې دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې ښودلی دي چې د افغانستان په نفع، خو هېڅکله د پاکستان علماو او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو. مونږ ګورو چې آیا کچیرې په نفع وای، توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکي چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او په غو باندې باید خبر شي، او دا واقعي د هوارولو لپاره باید کوشش شوی وای. مثلا مونږ د ماجرین خبرو باندې خبرې وکړو، مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډیر ژور بحران سره مخ ده، خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي. مونږ د مولانا فضل الرحمن کلب هم ووته چې دوی سره پوښتنه کیږي چې د ښځو د تعلیم په اړه د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوق ته ارزښت نه ورکوي، په سره د دې چې پیږي چې سفر افغانستان ته کوي، خدای د غزې په اړه غږیږي.
بله، اخر اقبال او بخښه ساس خبر نیسم د مولانا فضل الرحمن د امدې خبرو د خبر خبر هم سره واورو چې دی په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم په اړه څه وایي؟
د زنانو په تعلیم باندې شریعت په هواره باندې هیڅ سوال نشته. ایران کې چې انقلاب راغلی، ما هغه تعلیم سلسله څومره وخت پورې معطل و، او څومره پروپاګاندا د هغه خلاف وه چې تعلیم یې بند کړی، تعلیم یې بند کړی، تعلیم یې بند کړی. نو دا افغانستان هم داسې نه ده چې څه په جمهوري عمل کې جمهوریت تبدیل راغلی، خوشحال کار جب نتیجه کې دا ټول تبدیل راغلی ده. لہذا دا دنیا باندې څه سخت راغلی ده چې دوی هر خبره یکدم پورته کوي او سبا یې په دوی باندې مني. یقینا د امارت اسلامي له ډېرې زمانې نه چونکه په افغانستان کې یو کلیدي رول ده، نو هغه هم په دې خبره باندې پوهیږي چې موږ دنیا سره چلو، موږ دنیا سره هم قدمه سفر کوو. نو دا شیونه په دغو ضرورتونو ته هغه پوهیږي کنه دي. موږ ته څه فکر ده چې زبا چې کوم په فلسطین باندې په غزه باندې به بمباران کېږي، او په دې کې به 22,000 بے ګناه خلک، او په هغه کې به 70% بچي او ښځې به وي او میندې به وي، د هغو په باره کې هم انسان کشی ده، نسل کشی ده، او یو جنگی جرم ده.
او بخښي اوس په بیرته ستاسو خبرې ته راشم. یو بله خبره چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماتیک روابط نه لري، خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري، خپل سفیر لري، او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنی یو له هغو هیوادو د پاکستان چې له طالبان سره روابط احسانه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پورې ده. زما هدف د دې ده چې د ډیپلوماتیک روابط نه هغه د مولویانو او د ملایانو نفوذ، او خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چې دی تعتا د طالبانو معنوي پلار ویل کیږي، ځکه چې دا ډېر حمایت کړی دی د طالبانو څخه. نو تر دې حده پورې مونږ دا د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې، د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري. دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پیژندنه نه ده، خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل رحمان کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي، متقی نشي کوی او یا نور نشي کولای. نو په دې اساس دغه سفر امدی د پاره تر سره شو. او خصوصا د خپل د مولانا فضل رحمان د سیاسي او انتخاباتي اهداف د پاره ډیر مهم وو.
خو دا د مسلې تاسو اشاره کړم، مومن صاحب تاسو څه غوښتل څه وای؟
ما صرف تاسو سره ما چې لکه که تاسو خیلی دا چې څونه مولانا فضل رحمان د 8 جنوري نه تللی دی افغانستان ته، نو دغه یو باس روان دی چې افغان طالبانو سره په ټي ټي پی باندې خبرې وکړلې او ټي ټي پی باندې خبرې ونه شوې، همدغه یو موضوع دغه کیږي مخته راځي. خو که ستاسو خیلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپل باندې د پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ، دغه سي د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کې راغلی چې پاکستان په محدودیتونه لګولې دي. خو پښتنه زما ده چې په دغه باندې باسا عمر نه کیږي، لکه چې زمونږ په سیمه کې په هانو سره خبرې کیږي، نو هغه و چې افغان طالبان غوسه هم پر دی دي چې پاکستان خپل غوښتنې غوي تک دی، خو دا غوي په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کمی غوښتنې په هغه باندې باس قدر هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه، د څه چې په افغانستان کې رسنۍ هغه څه فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعال دي، خلک خبري کوي او دا مسله ډیره راپورته کوي، او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر ستونزه لوی ستونزه په ټوله منطقه کې نشته. ته 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لري، او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه. نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې خاطر چې دا بحث راوند غړو، اغلی حقپال که د بحث په ورسیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلي په څه کې ده او امیدونه په کې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر ونه کوم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه وبسي، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه ګیر پاتې دي. او دا چې طالبانو ته بچوي او پاکستان ته بچوي په دې وغږېدو، خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ، د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې مونږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کار او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد. او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک ګډ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو ساید سورډ، چې یعنی هغه شمشیر چې دواړه اړخ لري، یو طرف ځان د خوږی یو بل طرف د بل څوک خوږی. یعنی معنا یې دا چې افغانستان د سید افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس مونږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل الرحمن ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول، خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیز سره د مقابلې ایدیالوژي چې د هغه د ارزښت د په دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي دپاره د نړۍ سره د تعامل دپاره ښه پیغام نه دی.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیزو او جالب تحولاتو ته ځانګړې شننی ومه ورستمو هرکلی کوم. دا ونی له هند خبرې کې چې لالوتکو، ټانکونو، موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. لدی هم خبرې کې چې افغانستان لومړنی په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوی دی. ناسانه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطح د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلې. فرانسا کې بیا په یوه ورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم، خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بینومه هیوادونو یې د داعش د ملاتړ تور وایي، یو داعش تولیدی بلې تم ویلی او بلې هدف ته رسی. خلکو پوښتلی چې نوم یې ولې نه اخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او غوښتل چې طالبانو باندې په بخانه غولم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې نیوتی دی. اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسا کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېز په لور فرانسې کې لومړی مقام لري. خدای و د 300 بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضی کړی ولې چې د لوی لاس مختلف دلته افغانان بدنام کړی او افغانانو دلته ډېر ظلم تیر کړی، افغانانو دلته نیک نوم ساتلی. دا
دوی ذهن نه لري، د زیاد ستونزې سره مخ دي. تیره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وو، هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی، یو داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوون کې تورونه وای. افغانستان کې پر بندي مېرمنو جنسي تیرې شوې. طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داس خوم نتیجه طالبان چې هر څه کوي، یو تورستي ډله ده هر څه کوي. نو موږ ته دي باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندي یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکی ودغه موارد ته
او طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمان دی، تر قوت نه دی. دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکولو کې وسم د په پامیر باندې شو کمانډاران زیاته اندازه ونډه لري، او دوی دا باندې د دې په ټول د دې چې اته دوی د محافظ وامیران یا په امنیتي ورغلو کې هغه په پامیر کې سلامان تشریف لري. ممکن دا رسیدل کېږي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یا لو ترڅنګ د دوه یهودو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې د ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي نو د دې نړۍ په افغانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل تتللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړې. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځي پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړه باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لار ومومو.
نه په اروپا کې د چانو مایندګان دي، د پاسیا کې د چانو مایندګان دي، د خپل ملک د چانو مایندګان دي، د خپل کلي کې څوک په تلالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي د مهال افغانستان کې د داعش زالې لمنځه تللي، خو په وینا یې چې دریو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد یې بیا بریدونو کولو ته رسوي. متقید نورو طالب مشرانو په څیر یو بار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسوي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش باندې نسته متاسفانه د یو درې ګاونډي هیوادونه داعش لپاره بشری قوت تیارېږي، افراد تیارېږي چې موږ تاسې ودرسې نوې بوګلاندو برخو کې پېښې ترسره کړې. بل هېواد هغه لاړې په سر باندې پروت چې امر خرابوونکي افراد چې راتلېږي او بل هېواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې واوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ولسوالۍ یم، دا چې موږ شل کاله سره باسو دا پر سمخادار روانه دا تشکیل په پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سولې به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله و، ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پی وسلوال بریدونه 15 سلنه زیات شوي او د دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې مشت افغان ټولنې وای سره لدی چې افغانستان کې د جمهوریت دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوې وي خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسه کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوخته تنظیمونکي وای لاریون یې تر پایه سوله ییز و خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوخته او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسه کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین یې په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته چې افغانان په څومره آرام او فلا کې ژوند کړی ده نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې هم درلود دې لاریون چې مثبت اړخ یې دا و چې دولت یا چارواکو د قضیه نظارت موږ ته مستقیم په لاس راکړه کولای شو چې د قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هر ورځ نوي معلومات خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولی دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولې د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادۍ راډیو ته وایي دا لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه وکړي نږدې چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را په دی خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګ د محکمې مخې ته پام دغه مخه باندې راټول شوی وو چې د خپل افغانانو غږ پورته کوو. د هغه افغانانو چې دغه سرنوشت نه دی معلوم، هغه کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوی دی خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونې شوه. خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي که څه هم د طالبان ویان زبی الله مجاهد دا راپور لې وسره رد کړی دی خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوون کې برخه دا وچې وای جوزجان فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه شپاړس ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته مېندوارې شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې دغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅندخي.
د نړۍ هیوادونو واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته. واقعا کچيري منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یينه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی, لیکن کچیری دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچیری یو څه سره راوس پړو نو زما په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې ظلمونه پر میرمنو باندې د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی راپورټ مستند دی, ځینې مستندات لري خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټري. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې سپاریاب شو, جورجان سو, خپل مزار شریف بلخ سو, دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو, دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد نظر او پوښتو, خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور می بیخی نشی چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملیشی به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغان ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم نو هیڅ می باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوي زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داوود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسیون سیکرټر مولوی احسان الله وسیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په کار پیل کړی دی, تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیون جریبه زمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده او د زمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله, خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریزي او ملکی ودانۍ یې نړولې چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللی د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنل نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی ګڼ فعالان په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوڅ اکثریت مشرانو سره وسولې مش په واضح توګه باندې وړاندیزونه ننګونې خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریک کړل. دوی زموږ خبرې په ورین تندې واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق، په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته دي، دوی فقط هماغه زاړه بیروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت خپل کورونه د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوسي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دې په خبرو کې یوه ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت اوسني حالت څرنګوالی نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه هغه نه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګې دي خلک دي راغلي دي او فقط چې کټونه د پارزي و راځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، د پاسیا کې د چا نمایندګان دي، د خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولی چې د جرګې په ژبه پوهېدل، نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سری میرمنی سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب تری وغواړي او د جرګی په نرخ ور سره جرګه شي.
بلخو د همدې کمپاین لګړو سره د یو شمیر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړي او پرمختګونه استایل دي او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستان په یو لسو اټنه شوکانی بار ریل گاډي د ترکی په لور راسواله. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل گاډي په خپل خاوره کې درول دی. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل گاډي د هرات خواف له روزنک استیشن روان شوی چې د ترکی میرسنګ ښار ته داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته د محل هر ورځ دوه ریل گاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکی ته روان شوی ریل گاډي د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیک دول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بل خو که سم طالبانو او تهران ښکارا څه نه دی ویلي، مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډي د ایران په خبره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنی او د طالبانو د دوه د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افغانی د هغو انزورونو خبرې دوه تن خبرګون نه پارولي چې نو موړه کوچنی اختر په وزیرستان کې منځي. یو شمیر مخالف فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې او خود وژل شوی پلویانو حاضری په وزیرستان کې ولیدي، مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان کې جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولی دوی ته پیغور ورکړي چې یو سیاسی مشری وزیرستان کې اختر منځله. مګر مخالف فعالانو بیا پختلی پاکستان پر افغانانو ویزی بند کړي نو انس حقانی کې وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره غنی نو پاکستان څنګه به ویزی اجازه ورکړي دا او که د پاکستان خاوره غنی نو ولی ویزه ورته اخیسته ده. بلخو د پاکستان حکومت ویلي دا انس حقانی سفر رسمي نه او هغه د خپل دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تلل.
پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپل کورنۍ سره لمانځي. مگر طالب سرچینو د انس حقانی پاړه ازادۍ رادیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلې او اوس د پخوانی او دوستانو د لیدو لپاره تللی. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفہ دین محمد تیرونه یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړی په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړی ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړلې د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغې مسلې ته یو شمېر نورو دینی علماو په لیکنی ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفہ دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تیرونه د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګ ولمنځل شو چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړې او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیروبار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاو بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې کسان ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلندۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطح د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضانوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې لدی ورسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامدار سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي ترڅو تحقیقات او تپکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژي د څنګه مشر والټ انګلوینټ وای د سپوږمۍ سطح ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سولو چاره بعد د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سکل یا راتلونکي کال پورې تر سره کیه. ولا تبه د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوي نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلندۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوي تولید کړي ترڅو په سپوږمۍ کې د سیلولر نتورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوي به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکه د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسولو خورا اسانه او چټک کړي چې فضايي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغه فضا نوردانو ته هم جوړ کی چې له فضا نه په اچ ډی ډول خپل کورنۍ سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کیدونکي دی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سنت آمنت منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یو یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سباو اته ویش فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلې نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د خستون کو لجی به تر سلو زرو یورو پر لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د خستون کو مالی لاسنیوي وکړي. د ځایي خاروالې په وینا د دوه زړو کورونو بیا بدول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخې ورورو په ویرانه بدل نشي. خو کار څوک د دغه کورونو د اخیستلو تمه لري نو شرط هم دا پرې خېده چې اخیستون کې به د فرانسې هر ځای کې چې وي د کورونو ته راکړ کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې وسیږي. د دغه کورونو د اخیستنې لپاره د نوم سپتونې وروستۍ نیټه د جون 15مه ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د پچاچونې لاري مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنوري کې به ورته د کورونو کلیګان هم وسپارل شي. او هین بیا په دې پسې هم را پته لې چې لټانکونو، موټرو، الوتکو، جنگي بیړیو او توغندیو جوړول ورسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتار یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي.
په دې ټرونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوی 250 کیلومتر پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشينونه پرزي او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنۍ لخوا په هند کې تولید شوی. دا ټرونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ له نوي زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواری سره د ازادي راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر و مورز مهیروي.